خوش آمدین تور ماسه.
من نسن زاده سب کور ودان دا وقت پا افغانستان که دا مازیگر سلور بجه شوی زاج مل تورمانیم او دو بایدلا او باید پا تخنیکی همکاری تا صداخ پراونه ورانده که دا خپراونه پا سر که بواو رای چه دا سول دا علی شورا دا مشرتابه پا جوڑخ که بدلون راغله ده ویلکی گیچ پخانه جهادی مشر پیر سید احمد گیلانی دا سول دا علی شورا دا رئیس پا توگا تاکل شوی ده دا به هم واوری چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤول وسلوال ونیسي. نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د نمانځنې په اړه به هم واورئ. خو تر هر څه د مخه رحمت الله افغان او د دې ساعت کورنۍ خبرونه.
دا هم د خبرونو سر ټکی. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د سولې عالی شورا نوي تشکیلات اعلان شول. د ملا عبدالسلام راکټي په مشرۍ د وسلوالو طالبانو جلا شوې ډله په فاریاب ولایت کې خپل موجودیت اعلان کړ. خو د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تېر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د سولې عالی شورا نوي تشکیل اعلان شو. د اجرایی ریاست فرهنګي سلاکار سید آقا فاضل سنچرکی ازادي راډیو ته یوازې دغه مسله تایید کړه خو نور جزئیات یې ورنکړل. بل لوري ته د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه ټاکل شوی. فیصل لیکلي چې محمد کریم خلیلی، حبیب سهرابی، عطاءالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام دغه شورا ته د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونو کې د ملا عبدالسلام راکټي په مشرۍ د وسلوالو طالبانو جلا شوې ډلې په فاریاب ولایت کې خپل موجودیت اعلان کړ. یادې ډلې د تېرې جمعې په ورځ د غورماچ ولسوالۍ په کلای ولی سیمه کې له ملا عبدالرسول سره خپل پیوستون اعلان کړ. ملا عبدالسلام راکټي خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو د بلې ډلې مشر ملا منصور د پاکستان جاسوس دی. راکټي خبرداری ورکړی که د ملا منصور د دغه ډلې له دوی سره یو ځای نه شي نو په وړاندې به یې اقدامات وکړي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې شاوخوا 440 تنه ناروغان ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د خپرونو او نړیوالو اړیکو رئیس طیب یوسفزی د راستنه شویو ماشومانو د ارقامو په اړه رسنیو ته وویل
فلحال دوات یا کسان مونگ نوی هستم ولی دلتا تیر افتا مونگ هستم و چه لغا دوات یا پینزد مشمان چه تدادوی ایجاب نکاوی عملیات ضرورت ندرلوده ادوی ورطا توسیه هستم ویده اگوی بیرتر آقایی پا هم دقا گروپ که او بقیه آلات پا علمان کلی اگوی انشالله شپک مشروبات بیرتر مراجعت.
دغه ماشومان د هډوکو د ناروغۍ او سجدو له امله د سری میاشتې د پروګرام په دوه اویمه دوره کې د درملنې لپاره جرمني ته لیږل شوي وو. او د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تېر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. د دغه بانک رئیس خلیل صدیق نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانۍ د بیو له ښکته کېدو سره بیا هم د لومړنیو موادو په بیه کې د پام وړ زیاتوالی نه دی راغلی.
حکومت وکړه چې د خپل اقتصادي پلانونه یې نیولي دا ورو ورو عملي کړي. زه په دې عقیده یم چې په راتلونکي کار کې به په افغانۍ باندې فشار کمی په مقایسه د دغه کار چې موږ روان کړو.
ښاغلی صدیق زیاتوي اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو تګ د افغانیو په ثابت ساتلو باندې بد تاثیر کړی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي تر هغې چې په هیواد کې سوداګریز توازن کنټرول نه شي افغانۍ به د بهرنیو اثارو په مقابل کې لازم ثبات پیدا نه کړي. دو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه واورئ.
د سوریې د بشري حقونو د سر ډلوي په مرکزي ښار هومس کې په غبرګو موټر بم چودنه کې شپږ څلوېښت کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. په بریتانیا کې ډیری دغه ډلوي داسې ښکاري چې ډیری وژل سوي کسان ملکیان وي. خو د هومس والي طلال برازدي د سوریې دولتي ټلویزیون ته وویل چې د وژل سوو شمېر 25 تنو ته رسېږي. هومس ښار تقریبا په بشپړ ډول د سوریې د دولت په کنټرول کې دی چې په پرله پسې ډول ورباندې حملې کېږي. دمشق پلوه ال اخباریه ټلویزیون وویل چې چودنې د ښار په الزهرا سیمه کې سوي دي. پر الزهرا سیمې تر دې مخکې هم ګڼ بریدونه سوي. تېره میاشت په دې ځای کې لږ تر لږه 22 کسان په غبرګو ځانمرګو بریدونو کې ووژل سول او مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې لخپل روسي سیال سرګی لاواروف سره په سوریه کې د نشټو درولو پر شرایطو پر یو لنډمهاله تړون سره سوي دی. جان کیری په عمان کې لخپل اردني سیال سره یو ځای نن یوه کانفرنس ته وویل په سوریه کې د شخړو درولو پر شرایطو یو لنډمهاله اوربند باندې یو لنډمهاله تړون باندې سلا سولو چې کېدای سي په راتلونکو ورځو کې عملي سي. کیری زیاته کړه دی او لاواروف هیله مندي چې د امریکا ولسمشر براک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په راتلونکو ورځو کې دغه تړون په اصولو کې بشپړ کړي. د زیاته کړه دواړه لوري لا هم د دغه تړون د جزئیاتو پر بشپړولو کار کوي. د عراق قبیلوي ملیشا په فلوجه کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. فلوجه د داعش ډلې مهم مرکز بلل کیږي. د عراق د پوځ یوه جنرال نن وویل د فلوجه د قبایلو او داعش ډلې ترمنځ وسلواله مبارزه روانه ده. راپورونه وایي دغه جګړه پرون وروسته له هغې پیل سوه چې د داعش ډلې سختریزو وسلوالو د ښار په شمالي برخه کې په یوه بازار کې یوه ښځه په دې خاطر وډبوله چې ولې خپل لاسونه نه و پټ کړي. دې مسلې د قبایلو غوسه پارولې ده. فلوجه یو له دوو ښارونو دی چې د داعش ډلې په کنټرول کې دی. د ډلې د عراق پر دویم لوی ښار موصول هم ولکه ټینګه کړې ده. د پوځ دغه افسر ویل چې شخړې په الجوهان او نازل سیمو کې روانې دي. د ده په خبره د عراق پوځ د داعش پر سنګرونو توغندي هم ویشتلې دي. راپورونه وایي د امریکا په شمالي ایالت مشیګان کې د ډزو په نتیجه کې و کسان وژل سوي دي. ان بی سی نیوز شبکې د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي درې تنه نور په کولامازو سیمه او د هغې په مربوطاتو کې ټپیان سوي دي. په کولامازو سیمه کې د ښاري پولیسو یو مسؤول پاول ماتیاس وویل نن شپه دلته په کولامازو سیمه کې ګڼې ډزې سوي. داسې ښکاري چې ټولې ډزې سره ارتباط لري چې ګڼ کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. داسې ښکاري چې برید کوونکی په موټر کې بېلابېلو سیمو ته تللی او پر لاره چې څوک مخه ورغلی ویشتلی دی. ماتیاس وویل داسې ښکاري چې په دې ښارګوټي کې له بدې پېښې سره مخامخ سوي یو ځکه چې یو تن د موټر چلولو په وخت کې پر خلکو ډزې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په نیوادا کې د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشری ته د کاندیداتوري انتخاباتو ګټل. بلخوا د نیویارک میلیاردر ډونالد ټرمپ د جمهوریت غوښتونکي ګوند په منځ کې د جنوبي کارولینا انتخاباتو ګټل. له رایې اخیستلو وروسته د فرمونت خپلواک سناتور بیرنی ساندرز له میرمن کلینټن سره وکتل او مبارکي ورکړه. په 50% شمېر وروسته رایو کې میرمن کلینټن تر ساندرز له 43 تر 25% پورې زیاتې رایې ګټلې دي. ټرمپ بیا د جنوبي کارولینا په شمیرل سوو رایو کې تر اوسه 33% وړاندې دی. او د فلوریدا پخوانی والی یا گورنر جیپ بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکي ګوند کې د ولسمشری د انتخاباتو له کاندیداتوري تیریږي. جیپ بوش چې د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ورور دی د اعلان په جنوبي کارولینا کې وکړ. نږدې یو کال پخوا چې کله بوش ځان کاندید کړ ګومان کېدی چې مخکښ کاندید بوي.
د هم د افغانستان د سینو لوی خرونو د هوا حالات چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 2. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 4. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 2. په جلال آباد کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 9. په بامیان کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 2. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې خلوړه درجه 11 او ټیټه 0. او په غزنی کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې خلوړه درجه 15 او ټیټه منفي 2.
تاسې ازادي رادیو اورئ. ویل کیږي چې د سولې د عالی شورا د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی او پخوانی جهادي مشر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤول وسلوال ونیسي.
کسانی که به نام خود مسلی غیر مسئول در اجتماعی ما هستند باید آزار و اذیت مردم میشه مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
نن په افغانستان کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ منځل کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه غونډې په اړه وایي
څنګه دغه ژبو پالنه وسی، څنګه د رشد زمینه برابر شي او څنګه د رشد زمینو څخه ګټه واخیستل شي.
د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت بایللی دی. نور راپورونه هم شته، ملتیا مو کړئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع راپورونه وایي چې د سولې د اهلي شورا په د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی. ویل کېږي چې پخوانی جهادي مشر پیر سید احمد ګیلانی د سولې د اهلي شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. زموږ همکار اسدالله لودین د سره په سټوډیو کې او جزئیات راکوي. لودین صاحب په دې اړه نوې خبرې څه دي؟
ډیره مننه تورمان صاحب. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د سولې اعلی شورا تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د دغه شورا د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې له دې پرته د نورو تشکیلاتو په څرنګوالي خبر نه دی. که څه هم د سولې اعلی شورا په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو اجرایه ریاست بیا وایي چې د سولې شورا د نوي مشر تر څنګ د شورا ته مرستیالان او د دارالانشا مشر او مرستیالان هم ټاکل شوي دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې محمد کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطا الله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام دغه شورا ته د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی. ښاغلی فیصل همداراز لیکلي چې محمد ایوب رفیقی د یاد شورا د رولنشار رئیس په توګه ټاکل شوی او دغه راز فاروق بشار او فرهاد الله فرهادی مرستیالان دي. تر اوسه جمهور ریاست په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې خپل ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې و چې د سولې شورا په نوي تشکیل کار روان دی. یو ورځ مخکې د سولې اعلی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد بیا ازادي راډیو ته ویلي و چې د سولې شورا د نوي تشکیل په اړه د حکومت دننه مخالفتونه موجود دي او د همدې مخالفتونو له امله د نوي تشکیل اعلان هم ځنډیدلی دی. د سولې شورا د تشکیل د نیمګړتیا له امله څومره د وړاندې مرسته کوونکو هیوادونو په دغه شورا باندې خپلې مرستې هم بندې کړې. د افغانستان د سولې اعلی شورا نوي تشکیل په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی سبا نه بل سبا یعنی د سیشن می پورز کابل د سولې پاړه د اسلام آباد په د اسلام آباد چین د غرض امریکا او افغانستان د استادو د ترغمې غونډې کوربوي. په دې غونډه کې بل طالبانو سره د سولې د نیټې پاړه بحث کیږي او دا راز په دې خبرې کې چې له طالبانو سره په کومو شرایطو خبرې پیل او په کومو شرایطو مخکې ور سره ولاړ.
بل خغله لودین، دغه بدلونونه فکر کوي چې آیا پام دې خاطر وي چې مثلا مخامخ خبرې پیلېږي او په دې کې دغه د مشرتابه پلا نوې شو چې دوی یو څه کریش چې دوی لاس راوړنی ولري، فکر کوي چې دا بدلون نو ولا هم دې ملوي.
بله، یو عمده انتقاد له دې وړاندې د سولې اعلی شورا پر غړو دا و چې د سولې اعلی شورا مشرتابه او دغه رازغړی لکه څنګه چې لازمه ده هسې نفوذي اشخاص نه دي او په طالبانو کې نفوذ نه لري او نشي کولای چې د سولې جرګې مخته بوزي او وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. په دې وروستیو کې ملي شورا بیلابیلو مندري بنسټونو دوی له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سولې شورا په چوکاټ کې به طرفه کسان ځای کې داسې کسان چې وسلوالو طالبان او حکومت ته د منلو وړ وي او د دې وړتیا ولري چې د سولې جرګې مخته بوزي. دغو انتقادونو سره سم حکومت هم ژمنه وکړه چې د سولې شورا په ترکیب کې بدلون راولي. نو اوس داسې ښکاري چې حکومت هم دا حس کړي چې د سولې پخوانی چې د سولې شورا پخوانی تشکیل د قناعت وړ نه وو. ممکن همدې اړتیا ته په کتو حکومت دا پریکړه کړې چې د سولې شورا په تشکیل کې بدلون راشي، ځکه چې ولسمشر اشرف غنی هم څو ځله له خبریالانو سره په لیدو کتو کې او دغه راز په خپل خبري غونډو کې دا ټینګار کړی چې د سولې شورا غړي بدلوي او هڅه کوي چې دوی د سولې شورا په تشکیل کې بدلون راولي. لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته کاغلی تورمان اشاره وکړه، کابل سبانه بل سبا د سلور رخیز غونډې کوربه دی. د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د غونډې ته هیله شته چې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نیټه مشخصه کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې غونډه کې د سولې د نقشې پر دوام هم ټینګار کیږي او په دې به هم خبرې کیږي چې څه وخت له طالبانو سره په کومه شرایطو او چیرته سوله وشي.
مننه خغلی لودین. قدرمنو اوریدونکو، همدا اوس د سیاسي چارو افغان کارپو خغلی کبیر رنجبر را سره د تلیفون په لیکه دی. د همدې موضوع په اړه به وپوښتو. خغلی رنجبر، لکه څنګه چې تاسو به هم اوریدلی وي، د سولې د اعلی شورا د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی او ویل کېږي چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د اعلی شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. څه فکر کوئ دغه بدلون راوستل او هلته د څلور اړخیزې غونډې هغه ډیر مهم پړاو چې د طالبانو سره مخامخ خبرې دي هغه پیلیدونکي دی، څومره به اغیزمن وي؟
ډیره مننه. زه په دې اند یم چې د سولې د عالي شورا هغه دنده مکلفیت سرته ورسېده. اصل هغه ته باید د پایان ټکی کې خودلی شي. د دې لپاره چې هغه شورا په مخه جوړه سوله چې دوی له دغه مخالفینو سره جو جړای ته ورسیږي دوی سره ارتباطاتو نشي دوی متقد پدې کې چې زیغه دې دې سولې بهیر کې دوی دند وند واخلي دوی په دغه څو کلونو کې په سلهاو میلیونه ډالر مصرف کړل او اصلا هیڅ نتیجه نه درلودله. دې لپاره چې موږ په خوا هم دا ویلې او متقد پدې یو چې هر خواري له هر خوا چې کیږي د طالبانو ډیره بلنې په سمت کې چې سولې ته غاړه کیږي هغه بې فائدې ده، تر هغه چې پاکستان اراده دي ونه کړي چې دوی ته دغه مشوره ورکړي او دوی ته دا دنده وسپاري چې دوی باید د مذاکرې میز ته حاضر شي. هغه کار وسو، دوی په دې کار کې پاتې راغلي وو پخوا او امکان هم نو دا اصلا غیر ممکن و چې دوی هغه خپل دنده چې دوی اخیستو په غاړه چې هغه سرته ورسیږي. اوس موږ یو نوی پلاو کې داخلي یو، هغه پلاو ختم دی او د شوري عالی شورا شتون اصلا مفهوم نه لري. سره به دې چې د شخصیتونو ته ډېر احترام لرم، دا منځلارې مجاهدین دي په دیموکراسي معتقد دي، دغه افراد چېلته تعین شوي دي، هېڅ د دې شخصیت ته موږ ټول احترام لرو، مګر بیا هم همدغه لړۍ ته ادامه ورکول د دې معنا لري چې موږ بیا هم سلګونه میلیونه ډالر هوا ته بادو او دغه افراد ته
پوښتنه. بله ښاغلی رنګبر، که تاسو وایئ چې د سولې د عالي شورا کار ختم دی، نو آیا دغه کسان چې نوي ټاکل شوي دا به یو سمبولیک بڼه ولري او که نه کېدای شي د دې کار دوام ته بیا ضرورت پیدا شوی وي؟
اوس وګورئ، بېخي نوی پړاو دی، اوس د مذاکرات پړاو دی چې هغه باید د دولتونو ترمنځ چې هغه هم مشخص شوي دي څلور اړخیزې ناستې کېږي، په هغه کې اساسي اړخ افغانستان او پاکستان دی، هغه دوه نور ملکونه د ناظرینو په شال ته ګډون کوي او پاکستان زموږ طرف دی. پاکستان هم دا ټټر وخلی دی چې دا مجاهدین به دغه خپله دغه طالبانو دغه مهمې ډلې چې دوی سره هلته په دوی په خاوره کې میشته دي، دوی به مذاکراتو میز ته رابلي او دوی به آماده کوي، دوی به مجبوره وي چې مذاکراتو کې سهم واخلي. لږه خاطر از وایم چې د سولې د شورا هغه رسالت هغه دنده ختم شوی ده، او د دولتونو کار دی، اوس د خارجه وزارت کار دی، دلته د متخصصینو کار دی، دلته هغه شورا هم ښه جوړېدله، کاملا د متخصصینو په ترکیب باید جوړه شوې وه. هغه بهترین هغه قوي سیاستمداران د مختلفو ګوندونو د مدني ټولنې چې کاملا اکسپرت او متخصصینو خارجی روابطو کې اړیکو کې او حقوقو کې په مختلفو مسایلو کې دی باید د مذاکرات
مننه مننه کور مودان رنجبر صاحب ژوندۍ وسی. قدر من اوریدونکو، و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د مشرتابه کې بدلون راغلی دی او پیر سید احمد ګیلانی پخوانی جهادي مشر د دغه سولې د عالی شورا د مشر په دوګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر و چې په دې اړه یې توضیحات راکول.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤوله وسلوال ونیسي. دغه وزارت ویان د یک شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کسان خلکو ته سرخوږی پیدا کړی او حکومت ژمن دی چې د دوی د فعالیتونو مخه ونیسي. دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د تخار والي دغه ولایت کې د خلکو د پاڅون تر عنوان لاندې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیت څخه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپای په ریپورت کې واورئ.
د ولسی پاسونونو په نوم د یو شمیر کسانو مسله کول نه یوازې د امنیت په برخه کې ګټور نه و، بلکې په اکثرو مواردو کې د ناامنیو د زیاتېدو لامل هم بلل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت خلکو او حکومت په وړاندې ستونزه بولي او وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته یې امر کړی چې دغه کسان ونیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت ژمن دی چې په تخار او نورو ولایتونو کې د دغو کسانو د فعالیت مخه ونیسي.
حکومت افغانستان در مجموع در هر جایی که
نیوهای افغان حکومت ټول امنیتی ارګانو ته امر کړی چې دا ډول کسان تر قانوني تعقیب لاندې ونیسي او په تخار کې والی صاحب او پولیسو له خلکو سره یو ځای کار پیل کړی څو غیر مسؤول وسلوال چې په ښار کې خلک ځوروي مخه ونیسي او دوی به په رسمي ډول تر قانوني تعقیب لاندې ونیول شي.
د خبري وروسته له هغه مطرح کیږي چې د تخار والی محمد یاسین زیاد شنبه په ورځ په دې برخه کې د خلکو د ولسی پاسون تر عنوان لاندې د غیر مسؤول وسلوالو له ډیرې دواندې څرګنده کړه. نوموړي دغه غیر مسؤول وسلوال په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او نورو وسلوالو غلاو کې ښکېل وګڼل او خبرداری ورکړ چې باید خپلې وسلې دولت ته وسپاري. په ولسي جرګې کې د تخار استازي سید اکرام الدین معصومی هم وایي چې غیر مسؤول وسلوالې ډلې په دې ولایت کې خلکو ته ستونزې جوړې کړې.
یو شمېر غیر مسؤول وسلوال دي چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت یې خراب کړی. دوی په غلاو، انسان تښتونو کې ښکېل دي او هر جنایت چې له لاسه کېږي ترسره کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې له غیر مسؤول وسلوالو څخه دا ډول شکایتونه کېږي، بلکې د هېواد په نورو برخو کې هم ورته شکایتونه شوي دي. ګړي غیر مسؤول وسلوالو ته د وسلو ویشل او ملیشه جوړونه ناکامه تجربه ګڼي او وایي چې دا ډول کسان کولی شي چې په راتلونکي کې خلکو او حکومت ته لوی سرخوږی رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود په دې وروستیو کې شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال د هېواد د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په ځانګړي ډول د مجاهدینو په بسیج او یووالي ټینګار وکړ. ښاغلي مسعود ویلي چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ پاردی په ټولو ولایتونو کې باید د مقاومت شوراګانې جوړ شي، خو یو شمیر افغان کتونکو بیا د خلکو مسله کول د حکومت په چوکاټ کې د یو شمیر کړې او شخصي منافع یادوي. افغان کارپو عتیق الله امرخیل په شمال کې د ناامنۍ او لامل هلته د یو شمیر غیر مسؤول قومندانانو او وسلوالو موجودیت ګڼي.
دغه ملیشي، دغه قومندانان، دغه توپسالاران خلیصالان په شمال کې هیڅ امکان لري چې د امنیت راشي او دته په کابل کې د دې حمایه نفر دي، ډېر قوي نفر دي چې د دې په واسطه باندې ځان ساتي، د دې په واسطه باندې دولت تهدیدوي. که چېرته شمال خلیصالان چې د خلکو نه سلا وخت په شمال کې فایر لیکي طالب نشته، هلته همدغه خلک ناامنۍ جوړه کړې ده.
ښاغلي امرخیل همدارنګه په شمال کې ناامنۍ د شخصي منافعو او یو شمېر کړیو او قانونو د قاچاقبرانو جګړه یاده کړه. نوموړي وویل چې حکومت باید افغان امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړي تر څو ملیشه جوړولو او د خلکو مسله کېدو ته اړتیا نه وي.
آزادي راډیو لاونه تر ورځې پونه کې
نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم دغه ورځ د ولسم ځل لپاره نمانځل کیږي. په کابل کې نن له دې امله د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا یوه غونډه جوړه شوې وه. د دغه غونډې په اړه مو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وپوښت. ښاغلی حکیمی وویل
د 1999 کال په اردو کې د ملګرو ملتونو د علمي، ساينسي او کلتوري برخې یا یونسکو لخوا د فبروري 28 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه وټاکل شوه. د 2000 کال راهیسې دا ورځ لمانځل کېږي. سږ 2014 د ولسم ځل دپاره دا ورځ په افغانستان کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو د سازمان او همداراز مدني ټولنو سره په ګډه نن د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تالار کې لمانځل کېږي. په دغه غونډه کې به د افغانستان د ژبو او افغانستان کې د وګړو په مورنۍ ژبو باندې تمرکز کېږي چې څنګه د دغو ژبو پالنه وسي، څنګه د رشد زمینه برابره شي او څنګه د رشد زمینو څخه ګټه واخیستل شي. د بیلابیلو برخو څخه به بیلابیل ویونکي یا ویندویان یا څېړونکي پر دغه موضوع خبرې کوي او پر دغه موضوع به بحثونه کېږي.
بلې ښاغلی کیمی، دغه ورځ څو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې لمانځل کیږي، څه فکر کوئ چې د ژبو د غنا په برخه کې په افغانستان کې څومره کار شوی دی؟ په ځانګړي ډول غیر رسمي ژبې چې دي د هغوی دپاره څومره کار شوی دی په افغانستان کې؟
افغانستان له نیکه مرغه د ژبنیو ارزښتونو او ګڼو ژبو په درلودلو سره غني هیواد دی. ژبې کله یوې خوا د پوهېدلو، پوهولو، فکر، شناخت، پېژندګلوي وسیلې دي، بلې خوا کلتورونه په ځان کې ساتي، کلتوري ارزښتونه ساتي. افغانستان د خپلو کلتوري ارزښتونو او ژبنیو ارزښتونو په ساتلو سره دا مهال له نیکه مرغه ډېر څه لري. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې په دغه برخه کې مسؤلیت لري، د ګڼو ژبو د فولکلور او نورو ارزښتونو په ساتلو همدارس په ګڼو ژبو د پښتو او دری ترڅنګ په لژکیو ژبو د خپرونو او هغو ژبو ته په پاملرنه ګڼ سیمینارونه دایر کړي دي او پرله پسې توګه غونډې رواني سیمینارونه او د کتابونو چاپ او تاسو به خبر یاست چې وطنداران ورځپاڼه هر ورځ په بیلابیلو ژبو خپرونې کوي. ښه دی دغه حرکتونه یا د دغې ورځې لمانځنې د هغو ارزښتونو او هغو لژکیو ژبو پر ساتنه او پر پالنه باندې د خلکو تمرکز او پام ډیر کړی دی.
بلې و پښتنه روسي خغلې کیمیا غدا چې کپملرنه و نشي دغه ژبو ته دغه ژبو غناته په افغانستان کې آیا دا وی رشتل چې دغه ژبه قرار قرار لمندتلو په حالت کې وي؟
د نړۍ د شاوخوا 15500 ژبو له جملې ځینې د تیړونکو په خبره د لمنځتلو د ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې لنې کمرغه ک د لژکیو د ډیرو لژکیو ژبې هم یي بیا هم تر یو ځایه پام ورته شوی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ترڅنګ یونسکو او ځینو نورو نړیوالو مرستندویو ټولنو چې په ځانګړې توګه پر ژبو کار کوي یا د ژبو پر رشد او ساتنه او تیړنه کار کوي دغه موضوعاتو ته پام کړی دی. موږ په ډیر نږدې کې لنیکه مرغه د کمی ژبې د لمنځتلو د ګواښ سره مخامخ نه یو.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وو چې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې د نمانځغونډې په اړه معلومات راکول. د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 20% خپل ارزښت بایللی دی. د دغه بانک چارواکي هیله من دي که د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د افغان حکومت اقتصادي پلانونه عملي شي پر افغانیو به موجوده فشار یو څه راکم شي. اقتصادي کارپوهان بیا وایي تر هغې چې په افغانستان کې تجارتي بیلانس برابر او کسر لمنځ لاړ نشي افغانۍ به د بهرنیو آثار په مقابل کې لازم ثبات پیدا نکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورت کې.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې د بهرنیو آثارو په خاصه توګه د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت کمیږي، د افغانستان بانک وایي د افغانیو د ارزښت ثابت ساتل د دوی له وسې پورته کار دی. روانه ناامنی له افغانستانه د پانګو وستل بهرنیو په خاصه توګه اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو ورتګ او په ټوله کې بې ثباته سیاسي وضع د بهرنیو آثارو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت د کمیدو اصلي عوامل بلل کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانیو د ثبات لپاره د حکومت له سیاستونو دفاع وکړه، خو ویل تیر کال ډیرو پیاوړو آثارو د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت بایللی دی. خغلی صدیق وایي که څه هم تیر کال د ډالرو په مقابل کې افغانیو 20% خپل ارزښت بایللی، خو لا هم د انفلاسیون یا د توکو د بیو د لوړوالي په اندازه کې جدي فرق نه دی راغلی.
انفلاسیون زموږ په هیواد کې صفر دی. د دې معنا دا ده چې مرکزی بانک واقعا د عرضې او تقاضا پر اساس پیسې ساتلې دي. له دې پرته کېدای شوای چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت کموالی، د توکو په قیمت کې د لوړوالي او په بازارونو کې د خدماتو د لوړیدو او یا د انفلاسیون د ډیرېدو لامل شي.
د افغانستان 90% تجارت په ډالرو دی، نو له دې کبله د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ثبات ساتل ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې یوازې اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو تک په بازارونو کې د 200 میلیارد ډالرو تقاضا رامنځته کړې چې دغه چارې د افغانیو په ثبات بد تاثیر کړی. چارواکي وایي د افغانیو په ګډون د سټرلینګ پاونډو، ترکی لیرو، تاجکی سامانیو، ازبکستانی ساوندو او د قرغیزستان، برازیل او ترکمنستان آثارو هم د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت بایللی دی. د افغانستان بانک وایي که د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د حکومت اقتصادي پلانونه پلي شي د افغانیو په ارزښت او ثبات به مثبت اغیز وکړي، خو اقتصادي کارپوهان د بانک له دغه استدلال سره دومره موافق نه دي. د اقتصادي چارو کارپوه رفعت ساپی وایي تر هغې چې افغانستان د تولید له اړخه پر خپلو پښو ونه درېږي او د تجارت کسر ختم نه کړي، د افغانیو د ثبات ساتل خورا ستونزمن دي.
څو مسایل دي تر څو دا دایمي لپاره حل نشي، دا مازله له منځه لاړ نشي، کسر تر څو چې موږ صادرات زیات نشي، واردات کم نشي، دا مشکل به همدغه شي. دا مثال صحیح دی، دا به تر یو اندازې سره موافق یم، خو د مطلق شکل باندې هغوی سره مثالونو سره موافق نه یو.
دا سرای شهزاده د صرافانو ټولنه تر یو بریده د افغانیو د ثبات په برخه کې د حکومت پالیسۍ او سیاستونه پر ځای بولي، خو سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید له افغانستانه د بهرنیو اثارو او په خاصه توګه د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. د سرای شهزاده د صرافانو ټولنې مشر خان محمد باز وایي له کومه ځایه چې افغانستان کاملا یو مصرفي هیواد دی، نو د اثارو ثابت ساتل مشکل، خو حکومت کولی شي د ښو او مشخصو پالیسیو په پلي کېدو تر یو بریده د افغانیو ارزښت د بهرنیو اثارو په مقابل کې ثابت وساتي.
قدر منو اوریدونکو، سات د افغانستان په وخت مازیګر 4:30 بجې شوې. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو سرټکی راوړي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د سولې علي شورا نوې تشکیل اعلان سو. د اجرائیه ریاست فرهنګي سلاکار ازادي راډیو ته یوازې دغه مسله تایید کړه خو نور جزئیات یې ورنه کړل. د ملا عبدالسلام راکټي په مشرۍ د وسلوالو طالبانو جلسې ویډلې په فاریاب کې خپل موجودیت اعلان کړ. شغلی راکټي خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو د بلې ډلې مشر ملا منصور د پاکستان جاسوس دی. د سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې شاوخوا 4 تنه ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل شول. وسلوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې د ملي اردو 2 سرتیري تښتولي دي. د سوریه د بشري حقوقو د سره ډلوي په مرکزی شهر هومس کې په خبرګو موټر بم چودنه کې شپږ 40 کسان وژل شوی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي خپل روسي سیال سرګی لاورو سره په سوریه کې د نشوتو درولو پر شرایطو پر یو لنډ مهاله تړون سلاسوي. د عراق قبیلوي ملیشه په فلوجه کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. راپورونه وایي د امریکا په شمالي ایالت مشیګان کې د ډزو په نتیجه کې 9 کسان وژل شوي دي. او د فلوریدا پخوانی والی یا گورنر جیب بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکي ګوند کې د ولسمشرۍ انتخاباتو له کاندیداتوري تیریږي.
او سم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د جنوبي اسیا له سیالیونه لسګونه افغان لوبغاړي نن له 15 میلیون سره بیرته هیواد ته راستانه شول. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان احسان نیرو نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د جنوبي اسیا د 12م دور سیالیو د فبروري 13 د هند په ګواتی ښار کې روان وي چې د جنوبي اسیا د 2 هیوادونو ترمنځ افغانستان دا ځل 4 مقام وګټه. په دې مډالونو کې 10 سرو زرو هم شامل دي چې 6 د تکواندو لوبغاړو ګټل دي. تکل چې وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د جمعې په ورځ د آسیایي لوبو د تلولي په پیل کې خپل لومړی لوبه له عربي متحده اماراتو سره وکړي. دا لوبي په بنگلاديش کې پیلېږي او د افغانستان ترڅنګ د کوربه هیواد بنگلاديش، پاکستان، هند، سریلانکا، عمان او هانګ کانګ ټیمونو برخه پکښه اخیستې ده.
فردا بخیر مسابقه اول افغانستان
دی وایي سبا به د افغانستان لومړی سیالي د اماراتو سره وي او موږ هیله لرو ځکه د اماراتو، عمان او هانګ کانګ سره مو ډېرې سیالي ترسره کړي او اکثره سیالي موږ ګټلې دي. دا آسیا د کرکټ د جام د لوبي به د مارچ په 14 پای ته ورسیږي. او د کندز ولایت د سپورت مسؤلین وایي چې ښځینه لوبغاړي په دغه ولایت کې د سپورتي امکاناتو له نشتون څخه شکایت کوي. د دغه ولایت د سپورت امیر عبدالقیوم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سپورت په برخه کې د مناسبو اسانتیاو نشتون د دې سبب شوی دی چې د ښځو ونډه په سپورت کې کمرنګ شي. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې د دغه ولایت انجونې د تکواندو، بدمنتون او والیبال په برخه کې ډېره علاقه مندي لري خو اسانتیاوې نه دي ورته برابرې شوي. د خبرونو پای
سپورتي خبرونه مولا زادي رادیو څخه واوریدل. اوس بیا هم یو سپورتي موضوع د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم آسیایي سیالیو ته د لار موندنې په خاطر د جمعې له ورځې د سیالو ټیمونو سره د 3 لوبو لړۍ پیلوي. د کرکټ بورډ اجرائیه رئیس شفیق الله ستانکزی وایي چې له اماراتو، عمان او هانګ کانګ سره دات سیالۍ مهمې دي او لوبډلې ورته کافي تمرینات کړي دي. نجیب زمان د موضوع په اړه له ښاغلي ستانکزی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره د دغه سیالیو اهمیت په څه کې ده؟
ډېر پر ارزښتمنه سیالی ده چې موږ د آسیا کپ د غوړوي پړاو کې لوبیږو او د موږ لومړی سیالی به سبا د امارات متحده عربي خلاف وي او د شنبه په ورځ باندې به د عمان په خلاف وي او د دوشنبه په ورځ باندې به د هانګ کانګ په خلاف وي. چون درې سیالۍ دي موږ درې وړو کې ګټل اړین دي تر څو موږ کولی شو د آسیا کپ هغه عمومي راوند یا د آسیا کپ جام ته موږ لاره ومومو.
د
تاسو څه فکر کوئ چې افغان لوبغاړي به وکولای شي چې د دغه سیالیو څخه چې تاسو یادونه وکړه څومره لوبې به وګټي تر څو کوالیفای شي؟
درې سیالۍ دي، باید په دریو کې درې وړه سیالۍ وګټي.
یعنی افغان لوبغاړي کولای شي چې دغه درې سره سیالۍ وګټي؟
انشاءالله رحمان اعظم خواندار سره موږ درې وړه سیالۍ وګټو.
د افغان لوبغاړو په فعالیتونو کې څومره شوالی راغل دي؟ د تمرینی لوبو وروسته څومره دوی موافق دي؟
افغان کرکټ ملي لوبډلې شپاړس ورځې په هندوستان کې ګجرات په ښار کې تیرې کړلې. هلته یې 15 تمریناتي سیالۍ شل ورځې ترسره کړلې د ګجرات په خلاف. د هندوستان د داخلي کرکټ اتله لوبډله ده، او پرون سیدا د منګ ملي لوبډله بنگلاديش ته رسیدلې ده. نو په عمومي معنا قدر ټایم په هر اړخیزه تیاریانې موږ ورته زمينه ورته مسایده کړې دي، هر اړخیزه تیاریانې نیولې دي او پوره چمتو ده. انشاءالله رحمان سره دغه غوړایي پړاونه به هم وځي او په آسیایي جام کې به هم دوی ښځلېږي.
او دغه لوبې څه وخت پای ته رسیږي او بیرته به د افغانستان کرکټ ملي ټیم څه وخت هیواد ته راستونسي؟
موږ لومړی سیالۍ سبا په 19 تاریخ ته، دویم په 20 ده، دریم په 22 ده. که چېرته کوالیفای وکړه آسیا کپ ته، په آسیایي جام کې به تر 6 د مارچ پورې مصروف وو. او بیا له هغه څخه وروسته زموږ لومړی سیالۍ د نړیوال جام په 8 د مارچ ته هندوستان کې به ترسره کیږي. تقریبا ملي لوبډله به د مارچ تر اخره پورې په بنگلاديش او هندوستان هیواد کې وي.
بله قدرمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د کرکټ بورد چارواکي خاغلی ستانګزی سره نجیب زمان مرکه کړې و او د لوبو په اړه ورڅخه پوښتلی ول. اوس هم یو بهرنی موضوع تر ازو، د سوریه د اپوزیسیون لوی ډله وای په دې شرط د احتمالي اوربند ټینګیدو ته تیار ده چې د سوریه حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ورکی لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونو بندیان خوشی کړي. په دې اړه راپور له نوریاس نوری څخه اورو.
د سعودي عربستان ملاتړې د خبرو عالي کمیټه چې د سوریې د اپوزیسیون د لویو ډلو استازیتوب کوي وایي د یو پیاوړي اوربند ټینګېدو لپاره دې ته اړتیا ده چې د سوریې حکومت لومړی د ټولو هغو سیمو محاصره پای ته ورسوي چې د وسلوال اپوزیسیون په ولکه کې دي. د خبرو عالي کمیټه دغه راز وایي چې د سوریې حکومت باید ټول په زرګونو بندیان هم خوشي کړي. دغه ډله د اوربند خبره په داسې حال کې کوي چې په سوریه کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره د بل هغه اوربند چې نړیوالو یې ملاتړ کړی و د نافذېدو ضرب الاجل د جمعې په ورځ پای ته ورسېد. د خبرو د عالي کمیټې ویاند سالم المسلط وویل د اوربند وروستی مهلت پای ته ورسېد، خو روسیې او د سوریې رژیم څه ونه کړل چې د دوی دغه بې تفاوتي نړیوالې ټولنې ته یو سپکاوی دی او هم د دې څرګندونه کوي چې د سوریې د خلکو ژوند ته درناوی نه کوي. هغه اوربند چې د سوریې د 15 جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سوریې ملاتړې ډلې پرې موافقه کړې وه د تېرې جمعې په ورځ باید جاري شوی وای، خو دغه اوربند جګړو د شدت له امله نافذ نه شو. د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په ملاتړ ترکیه پولې ته نږدې تهاجمي حملو ته هم زور ورکړی دی. په عین حال کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل دی په دې شرط اوربند تیار دی چې ترورستان د جګړو له آرامېدو د ځان په ګټه کار وانخلي. د سوریه یو انلاین رسمي رسنۍ د اسد له قوله ویلي چې وای موږ دا ویلي چې د پوځي عملیاتو د درېدو لپاره تیار یو، خو یوه مسله چې ډېره مهمه ده دا ده چې آیا د ترورستانو مخه نیول کېدای شي چې د اوربند په موده کې خپل سنګرونه پیاوړي نه کړي. اسد ویلي هر اوربند باید دا مسله یقیني کړي چې د نورو هیوادونو په تېره بیا د ترکیې لخوا سوریې ته د نورو ترورستانو او وسلو د استولو یا هم د بل هر ډول لوجستیکي ملاتړ مخه ونیول شي. له تېرې سپتمبر میاشتې راهیسې لکله چې روسیې د خپل نږدې متحد د سوریې د ولسمشر په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړي، د اسد رژیم ځواکونو په تدریجي ډول په څو مختلفو جبهو کې پرمختګ کړی دی.
دغه شان په یو خبر کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له خپل روسي سیار سرګی لاوروف سره په سوریه کې د نښتو درولو په شرایطو پر یو لنډمهاله تړون سلا شوې دي. جان کیری په عمان کې له خپل اردني سیال سره یو ځای نن یو خبری کنفرانس ته دغه خبرې وکړې. کیری وویل دی او لاوروف لمن دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د سوریه ولسمشر ولادیمیر پوتین به په راتلونکو ورځو کې دغه تړون په اصولو کې بشپړ کړي. د زیاته کړه دواړه لوري لا هم د دغه تړون د جزئیاتو پر بشپړولو کار کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
قدر منوریدون کو تاسی زمو غاگ ل آزادی رادیو څخوري د امریکا د برنې چارو پوخانی وزیر او د دموکرات ګوند کاندینی هلی کلینټن په نوادا ایالت کې د خپل ګوند انتخابات وګټل او د جمهوریت غوښتونکو ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې امریکایي میلیارډر ډونالد ترامپ د جنوبی کارولینا انتخابات وګټل. په دې اړه هم یو راپور لرو چې دا هم زموږ همکار نوریاس نوری وړاندې کوي.
د هیلری کلینټن پلویانو د هغې بری په خوښیو او ولولو ولمانځه. کلینټن په نوادا ایالت کې خپل نږدې رقیب برنی ساندرز ته په لږ توپیر په ماتې ورکولو سره د دوهم ځل لپاره د یوه ایالت انتخابات وګټل. کلینټن تر دې مخکې په نیو هیمپشر کې د خپل ګوند انتخابات ګټلي وو. د کلینټن یو زیات شمیر پلویان هیله مند دي چې هغه به راتلونکې اونۍ د جنوبي کارولینا لومړني انتخابات هم وګټي. کینټت جن چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر ملاتړی دی وایي زه په نوادا کې د هیلری بری ډیر هیجاني کړی یم. تاسو پوهیږئ چې نوادا برنی غلی کړ. د کلینټن بل ملاتړې لیزا ورم والد د هغې بری لویه کامیابی بولي. زما په نظر دا د بدلون شیبه ده. هغه له همدې ځایه د جنوب په لوري مخ ته ځي او هر څه له همدې ځایه د هیلری نصیب کیږي. ډیموکرات سناتور برنی ساندرز کلینټن ته د بری مبارکي ورکړه. موږ واقعي پرمختګ کړی شی. به مخکې ما کلینټن ته ټلیفون وکړ او په نوادا کې د بریالیتوب مبارکي مې ورکړه. د شمیرل شو په سلو کې درې نوي رایو نتیجې وښوده چې کلینټن په سلو کې 52.5 او ساندرز 48.5% رایې ګټلې دي. د جمهوري غوښتونکو ګوند په دننه کې په جنوبي کارولینا کې لومړني انتخابات میلیارډر ډونالد ترامپ وګټل. ډونالد ترامپ د خپل ګوند نورو سیالو کاندیدانو ته هم یو پیغام ورکړ. زه غواړم نورو کاندیدانو ته هم مبارکي ورکړم. په ځانګړي ډول تت او مارکو ته وایم چې دوی واقعا ډیر ښه کار سرته رسولی دی. ترامپ په جنوبي کارولینا کې په سلو کې 23.5 رایې وګټلې. په نیو هیمپشر کې له بری وروسته دا دوهم ایالت دی چې ترامپ د خپل ګوند لوري پکې لومړني انتخابات ګټي. په جنوبي کارولینا کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند دننه د انتخاباتو د نتیجې له څرګندېدو سره بل کاندید جی بوش اعلان وکړ چې د جمهوري غوښتونکو لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د خپل سیالۍ له دوام لاس اخلي، ځکه دی ډاډه نه دی چې ټاکلي هدف ته به ورسیږي.
او اوس هم د ورکو شو عزیزانو نیوز پروګرام چې امان الله امیرزی چمتو کړی دی له ملتیا مو مننه کوم.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسو ورکو شو عزیزان او دوستانو ته. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه به هم داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو که تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ په خپل تلیفوني پیغام کې حوال خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00422 14 45. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس راځئ چې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې د لطفلا او حضرت پاکله معلومات دي د هغه کسان دي چې پیدا شوي دي او اوریدونکو د دوی پاکله ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغامونه را لېږلي دي. دغه دواړه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې واورو.
زه عبدالاحد پریشان د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه خبرې کوم. لطفلا په نوم یو سړی چې په اصل کې د کابل دی او زوی په کندهار کې فعلاً اوسیږي. دا لطفلا چې د پلار نوم یې عبدالرؤوف دی، ولایت کابل دی او فعلاً زوی په کندهار کې دی. 60 کاله عمر لري. دی په جلال آباد کې دلته په یو مسجد کې اوسیږي. سترګې کار نه کوي، ړوند دی. که چېرته د دوی خپل خپلوان د ده ادرس غواړي نو جلال آباد ښار چوکې تالاشي عبدالاحد عرب دکاندار ته دی، په دغه شمېره زنګ وهي 0 1 1 1 3 0. بیا هم ټلیفون شمېره 0 1 1 1 3 0. د دغه سړي زوی که زما غږ اوري ټلیفون دې وکړي چې خپل پلار سره یو ځای شي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه سرور آغا د کندهار ولایت د جوی د ولسوالۍ د سیاچی د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په کلي کې یو ځوان اوسیږي، عمر یې د 15 کلو اندازه دی. نوم یې دی وایي زه حضرت الله نومېږم او عصبي ستونزه هم یو څه لري. زه په پیدا کېدو کې د هر ورورو د هر قریب سره کومک کوم. زما د تلیفون شمېره دغه ده 0 1 4 1 1 1 4. خاما خدا از ما پیغام نشر ته وسپاری ساس خمننه د ازادي راجی په مخمشه از ما پیغام خاما خانه شرکی
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانه پروګرام ته غواکې است. یو ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د تاج محمد پاکره د ازادي رادیو لارنه معلومات خبره شوې دي. ګران ورور رښتیا هم چې د تاسې د ورک شوي عزیز پاکله د ازادي راډیو له لارې نه داسې معلومات خپاره شوي دي چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د تاج محمد پاکله معلومات لري. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د هغه چا تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د تاج محمد پاکله پکې معلومات دي.
زما پیغام دا دی، محمد عالم افغان یم، د پاکستان څخه پنجاب څخه خبره کوم. پرون چې د ورک شوو عزیزانو پروګرام وو، یو چا ټلیفون را کړی وو د تاج محمد په باره کې. زما نمبر یې غوښتی او د هغه په وجه ما راډیو پرون نه ونیولې، نه دمې اورېدلې. بیا یو بل عزیز ټلیفون را وکړ چې تاج محمد پیدا شوی، د غزنی څخه چا ټلیفون کړی دی. نو زما نمبر که تاسو مهرباني وکړئ یا هغو ته ور میسج کړئ یا د هغو نمبر ما ته را میسج کړئ. نمبر زما خو ستاسو په راډیو کې شته، 0 3 8 10 15 1 3. دغه زما نمبر دی، یو وار بیا درته وایم، 0 3 8 10 15 1 3. نور مو وخت نه نیسم، په لوی الله مو سپارم. د ازادۍ راډیو زنده باد.
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورید. اوس راځئ چې هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د تاج محمد په اړه پکې معلومات دي.
الو السلام علیکم. رزید ولایت کې د ابو بکر ولسوالی ما یو الک پیدا کړای دی د تاج محمد په نامه باندې. او 18 کال عمر لري. دلته پلار یې د کی اکا د هغه څنګه کله ورخې وایي. نو چیرې دغه د ما تاج وو ته وایاست. زه به دا لک فلاس باندې ورکم 0 1 0 4 4 1 0 1. شماره یو ځل بیا وایم 0 1 0 4 4 1 0 1. دغه ما شماره ده که چېرې پلار یا دلته کاری زنګ وایي کله وخت خدای شماره ډېره په تلیوانه باندې وایي یا د ده شماره ما ته ووایاست.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران اوریدونکو، اوس راځئ چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
فرمان ولایت نزغه کې مایمای ورور ده د عمر په نامو باندې ډاله شپېکېږي جنازره کا ده او یا سابو تکلیف لري او کچا ته پدې دغه شماره د ماته زنګ وي چې بر و درې پاګ دوا یو چې و چې بر و شپږ
زابل نن زنګ وحلې د درته د پکتیکا د ولایت يم د دلې د ولسوالۍ يم د دې په نظر کې مثلا وسم زما یو ورور ده د محمد نیمیزه ادرې کال ورک ده هر څوک که دا اړه معلومات لري نو که دا نه شمېره دې زنګ ووایي صفر اویا دوه اویا دېر اووه سوه اته اویا یو ځله بیا شماره ووهم صفر اووه صفر اووه اووه دوه اووه دېر اووه سوه اته اویا.
الو السلام علیکم، زما یو زیده ده محمد شاه په نامه. من د محمد شاه په محمد شاه د درې کلو کې د نوې نړۍ څخه هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره د پزوغو شمیرو ته ماس ونیسي. صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت. هر څوک د مرګ یا د ژوند معلومات په اړه په څوک د مرګ یا د ژوند په اړه معلومات لري له موږ سره د پزوغو شمیرو ته ماس ونیسي. دوه لک جایزه ورکول کېږي. وسلام.
زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ دی ورو کاځانو پروګرام ته خپل پیغام پریږدم. دا چې زما قانون د زازی اتکره د مخ سره کوه وتلی او بیا درک شوی ده. زما ورور زازی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني پازمه کې دادي یعنی قد لري سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې به تاکسه شوې ده. که دی زما غږ په خپل اوري او یا یې د انډیوالانه اوري مانوی ورورې له مخې د پلان د شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپل درې لکه افغانۍ جایزه د ترلاسه کړي. اړیکو شمېرې دي صفر اووه سوه پنځه اویا تر اویا دېرش دېرش. خپله شماره ده صفر اووه سوه یو اتیا پنځه سوه پنځه سوه دېرش.
بله السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ څخه ختیځ احسان الله دا پیغام پرېږدم. زموږ د کلي یو هلک دی د کرباغ د کلي ګل نومېږي، الاده ورور دی. که هر چاته د دغه معلومات وي درې میاشتې کېږي چې نادرکه دی، د اختر کاکا وراره دی. ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووي صفر دوه اته پنځه صفر یو سلو یو شپېته. شمېره یو ځل بیا وایم صفر دوه صفر دوه اته پنځه صفر یو سلو یو شپېته.
نوم مې احمد الله ده، د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ. یو ورور مې ده حکمت لانیمېږي، په نیمروز کښې ورک شوی ده. ته واخه که تا چا پیدا کړو په دغه شماره دې ما ته ټېلیفون وکړي. صفر اووه صفر درې شپږ دوه څلور شپږ اووه پنځه په دغه شماره دې له ما سره لیکه ټینګه کړي. نن یې دوهمه ورځ د شپې ده.
سلام علیکم، زه وزیر محمد له ایران څخه خبره کوم. زما یو انډیوال د حکمت لا په نامه شوی دی په نیمروز کښې، دا درې ورځې کېږي چې څه حسابي مشکل لري. که هر چا پیدا کړي پر دا شماره دې موږ ته زنګ ووایي. صفر نه سوه دیارلس دوه وارې نه درې دوه واري اووه پنځه دوه د زابل د ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ د اواري د منطقې دی د محمد رحیم اکا زوی دی. که هر چا په دې سړي معلومات به موږ ته راکړې، یو ډېره لویه شیرني به موږ ته دوی ته ورکړو. دا درې څلور ورځې کېږي چې په نیمروز کښې خپل انډیوالانو سره ندرکه شوی دی، حسابي مشکل لري. که هر چا پیدا کړي زموږ سره دې ژر تر ژره اړیکه ونیسي. ستاسو د ازادۍ راډیو ته ډېره مننه کوو چې ډېر ډېر مسافر
ورنم پیدا کړی. وسلام. السلام علیکم، عبدالرحیم ولد ملاد الکریم د بادغیس ولایت د غورمای د ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. ورک جمعه خان د خدای داد زوی اته ویشت کاله کېږي د ایران خواته تللی او نادراکه شوی دی. و جمعه خان ته زما دا پیغام دی چې ستا شګه تر اوسه پورې تا په نامه شپېر سبا کوي او کابل کوم ورور ته پته وي په مهرباني سره دې په دغه نمبر سره ما ته ټلیفون وکړي 0 8 5 0 9 9 2 دوباره نمبر 0 8 5 0 9 9 2 وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه لوانګ د ملنګ زوی د نوابات اوسیدونکی. زما یو ورور دوه کاله کېږي چې مولوی محمد عالم نوم ده. که دغه مولوی محمد عالم نامه چا پیدا کړی وي او یا څوک پته لري، نو خپله د انساني له وجې نه او د اسلامیت له نګانه موږ ته د لطفا دغه احوال راکړي. 0 8 2 10 6 674 دغه لمبر ته دې زنګ ووایي او خپله نقدي جایزه هم لري او د انسانیت له روی دې موږ ته احوال راکړي، او که خپله محمد اعظم نامه دا خبر اوري نو لطفا دغه لمبر ته دې زنګ ووایي. وسلام دعا احترام.
زبل محمد د پکتیا ولایت د دې له ولسوالیم. ما یو ورور ده تقریبا یو درې څلور کاله کېږي چې نادرکه سوی ده. اید محمد نومېږي. هر چا ته کې درک وي یا ورسره وي په دې شماره دې ما ته زنګ ووایي. 0 8 2 8 10 8 8 شماره یې ور بیا تکراروم. 0 8 2 8 10 8 8 وسلام.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. تاسو سلام زما یو انډیوال دی حجاد لوی راکا نومیر کابل ته تللی دی. او سرکښه وی دی نادرا کدی هر څو کړه د پاره معلومات لري هغه د ازما غوري و دا لمبر ته دی زنګ راوي. 0 8 2 8 10 8 وسلام.
سلام علیکم. زمان بهادین د هلمند ولایت د ګرمسل سوالی څخه خبرې کوم. ورور زما یو دا کاوی محمد ګل د نظر ګل ورور رک دی. د دوه کاله کېږي چې هېڅ درکه نهڅکه. هر چا په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیوله 50,000 افغانۍ انعام ورکوم. 0 8 5 8 1 0 8 5 8 1
نانم شرامت ده لکوچ تلپین که ما آزادی رادیو تا ما یو اندواده شفی شمس رحمان میلی لوگر دی ولایت تا دغا شمیرا کارچات معلوماتی 0 2 3 9 1 5 2 تا شمیرا یو اربیاوان 0 3 4 2 3 9 1 5 2 8 نمشر احمد والسلام.
السلام علیکم. زه د جوان نور صاحب له بازګر سره د جوان غلی سپیشل د کړي از معلوم احمد نسیم شډر دی. زما یو انډوال دی چې زه کله کې ته جوان فنام دی خدای هغه له څوک درک لري په دغه شمیره د څنګه سوي څه پر و دوه سره ورو اته درې دوه نه سفر یو دا شمیره ته ورو سره پر و دوه سره ورو اته درې دوه نه سفر یو. السلام علیکم.
سلام مصطفی د کندهار ولایت شاول کوټه ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو دا کاځي دی اجه جمله دار خان خونی میږي دا وکاله کیږي پاکستان شاکی په بازارات تللی دي. نو اوس دا ومه شکی ویاړک پر سره ده. نو غوډې کچو په اړه معلومات لري په دې ټلیفون شمیره ته زنګ راټو. 0 8 5 0 8 8 4 وسلام.
ما دا پیغام دی ما یو انډوال دی نا پیزلا خونه میږي تا څوره دی کیری څورک دی کدی د ازما غاوري او یا چا ما ته معلومات راکی په دا ټلیفون شمیره دی زنګ راتوي. 0 8 5 0 3 2 4 السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 4 3 1 همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 2 0 2 2 1 یاو دوا چلور یاو یاو پینز. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ورټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروگرام مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر با وقت